Tırşne Asmanlandi.
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د افغانستان د پانتونونو له کتابتونونو څخه د یو شمیر کتابونو د راغونډولو هڅې په دې اړه دلته بحث لرو. په دې برخه کې مهم سوال دا دی چې په اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ عام دی، سانسور ممکن دی؟ طالبانو د لندې په درویشتمه د افغانستان له خصوصي پانتونونو په یو لیک کې وغوښتل چې له خپلو کتابتونونو څخه د حنفي فقه خلاف کتابونه راټول کړي. د وزارت په ورته وخت کې د خصوصي پانتونونو د کتابتونونو پر مسؤلینو ژغ کړی دی چې په کتابتونونو کې د نویو کتابونو له ځای پر ځای کولو مخکې باید د کتابونو لست د لوړو زده کړو له وزارت سره شریک شي. په دې اړه دلته د بحث لپاره مو استاد نجیب منلی ته بلنه ورکړې ده. د سویډن په لوند پانتون کې څیړونکی ابوالاحرار رامسپور هم زموږ په خبرونه کې میلمه دی او همدارس د پانتون پخوانی استاد فضل هادی وزین ته مو بلنه ورکړې ده چې هغه به شیبه وروسته په خبرونه کې را سره مل شي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که استاد منلی له تاسو واورو، د دې سانسور په برخه کې که یو څه وضاحت د ازادي راډیو اورېدونکو ته ورکړئ چې سانسور له کله پیل شوی.
سانسور تقریبا همیشه په ټولنه کې موجود و. په یو شکل باندې هغه مثال چې ډېر مشهور دی هغه د سقراط مثال دی چې د زارو په څښلو باندې مجبور شو د خپلو نظریاتو په خاطر باندې. نو دا د دې پخوا راهیسې په ټولنه کې شته دی. په شپاړسمه پیړۍ کې اروپا کې د کاتولیکي کلیسا لخوانه هم دا سانسور مطرح و او د دولتونو لخوانه هم سانسور کېده او بلاخره په شلمه پیړۍ کې د سانسور مخه ترې وهده ونیول شوه. بیا هم په ځینو شرایطو کې لا هم په ټولنه کې سانسور شته دی، مثلا د ځینو اخلاقي مسائلو په اساس باندې اوس هم ځینې خپرونې په اروپا کې منع دي.
مننه استاد منلی رامسپور صاحب، که چېرته دغه اصل ته څوک راشي کله چې قانون نه وي آیا سانسور ممکن دی؟ او کله چې انټرنیټ وي هغه وخت بیا سانسور ممکن دی؟ که لومړی د قانون برخې ته راشم، که په قانون کې نوي توضیح شوی څنګه پوهیږو چې دا کتاب له حنفي فقه سره په ټکر کې دی او دا نه دی؟
په سر کې سلامونه او احترامات تاسو ته او جناب محترم منلی صاحب ته عبدالرادیو درنه اورېدونکو ته وړاندې کوم. دقیقا سانسور خو په افغانستان کې په تېر رژیمونو کې هم وو، یعنی د دیموکراسي په وخت کې خو موږ نشو ویلی، اما د هغې نه مخکې که چېرې موږ او تاسو وګورو طبعا د خلق او پرچم یا د چپو ګوندونو په وخت کې په افغانستان کې سانسور ډېر جدي مطرح و. دینی کتابونه او غیر مارکسیستی او لینینیستی افکار هلته ممنوع و، هغه ډول کتابونه او نظریات د کتاب پلورنځیو څخه تولیده. او که چیرې خلکو سره داسې نور کتابونه و چې د هغه د ازادي غوښتونکي فکرونه و، طبعا چې هغه د کتاب خاوندان باندې کېده او تر فشار لاندې و. د هغې نه مخکې هم کېدای شي سانسور و، زما په یاد نه راځي، خو لیکن زما په یاد چې راځي دا د کمونیستي نظام په وخت کې زما خپله په یاد راځي چې ما خپله د پلار تقریبا شپږ سوه یا اووه سوه کتابونه کې په تندور کې ما وسوزوله. زه ماشوم وم او د خلق د ګوند د وحشت له ویرې نه موږ مجبور شو چې خپل پلانی کتابتون وسوزو. نو راځو په دې چې واقعا د قانون په نشتوالی کې سانسور څرنګه پلی کېدای شي. خو موږ او تاسو ګورو چې په تېرو دوو کالو کې په افغانستان کې قانون شتون نه لري، د قانون حاکمیت نشته. او هغه شی چې نن سبا هلته وړاندې کېږي خلکو ته یا ویل کېږي هغه د شریعت تطبیق ده. د شریعت ساحه ډېر وسیع ده، په دې معنی چې په زرګونو کتابونه ده، مختلف نظریات دي، بیلابیل فتوا دي، او حتی په یو مذهب کې هم بیلابیل فتوا موجود دي، ځینې نرم دي، ځینې متشدد دي. نو کېدای شي چې یو دیني عالم د یو فتوا د یو کتاب څخه بیلابیل نظریات راغون کړي او په یو مسله باندې د هغې د عملي کېدو غوښتنه وکړي. په هر حالت یعنی په دې معنی چې دا بهانه نه کې نشي کېدای داسې یو نظام ته چې دوی په دینی مبنا باندې ولاړ وي او ادعا وکړي چې موږ دینی مبنا لرو. نو طبیعي ده چې دوی ته دا مشکل نه ده. خو لیکن د انټرنیټ په فضا کې چې نن سبا ټول افغانان او ټول انسانان اکثرا نړۍ په ګوت کوي، یوازې د کوریا شمالي نه پراته یا ایران کې چې ځینې بندیزونه دي، ځینې نور هیوادونه انټرنیټ ته لاسرسی لري او هلته سانسور.
رامسپور صاحب محترم، د انټرنیټ مسلې ته بیا راځو، ځکه چې په انټرنیټ کې به نو څرنګه سانسور کوو. د دې قانون په برخه کې تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه استاد منل، لکه رامسپور صاحب چې اشاره وکړه، مثلا هغه کتابونه چې د دوو مذاهبو ترمنځ په ټکر کې دي، د طالبانو په بیان کې ویل شوی چې د حنفي فقه سره په ټکر کې وي، مثلا د اهل سنت د څلور مذاهبو ترمنځ د جيري د پرېښودو په برخه کې اختلافات شته، حتی په عبادت کې اختلاف شته، مثلا د لمانځه په برخه کې د سفر په وخت، د تراویح مونږ په برخه کې اختلاف شته. نو په کوم کتابونو کې چې د احناف او اصول سرغړونه شوی وي هغه بل لري کوي؟
حنفي فقه اصل په اساسي قانون کې هم راغلی و چې هغه قوانین چې د حنفي فقه سره موافق نه وي په افغانستان کې مجاز نه و. د دغه نوی فرمان هم په همدې اساس ده چې په افغانستان کې د حنفي فقه برتریت په نظر کې نیسي. البته دا چې رامسپور صاحب ورته اشاره وکړه چې په خپله په حنفي فقه کې کېدای شي بیرابیر فتوا موجود وي او په هغې کې د فتوا ترمنځ اختلاف موجود وي، نو دا یوه ستونزمنه خبره ده.
مننه استاد رامسپور صاحب، دا همدا مسله دی هغه کبیر ته هم یو څه نور هم راوسپړم. د نورو اهل سنت مذاهبو یو نظر دا دی چې امام ابو حنیفه مخته راغلی دی، نو د اهل سنت تر نورو امامانو مخکې د احادیثو لښ کتابونه کتلی دي او په ځینو مواردو کې اشاره ورته کوي په مختلفو برخو کې چې دا له احادیثو سره سم نه دي. مثلا که د دوی دا خبره سم او ناسمه بیل خبره ده، دوی هم د دینی پلوه درانه خلک دي لکه امام ابو حنیفه، لیکن که دغه یو کتاب کې دغه بحث مطرح شوی وي دا بل لري کوي له کتاب خاني؟
ګوریا اساسم خو امام ابو حنیفه چې صلی الله علیه و سلم هغه په اتیاوم کال هجری کال کې دوی تولد وسو زګیدل دي، او بیا چې وفات وکړ هغه په دومره پیړی وفات وکړ، او د هغه ځینې شاګردان بیا د نورو مجتهدینو سره لکه امام شافعی یا نور سره بیا راشد صدر لود، او یعنی د دې مذهب سره لدی چې یعنی مخکې نه د نورو نه، خو بیا دا خپل ویل دي کې چې هر څه د ما په مذهب کې چې تاسو ګوري اغه باید د کتاب الله او د سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم سره سمون ولري. کچیر د ما کوم حکم د سنت سره سمون نه لري نو دا څه وګنې چې هغه د ما حکم نه دی، یعنی دا د خپل قول دی. نو د دې په اساس باید موږ یو شی ته متوجه وسو چې د غسلور مذهب اساسا خو د سنی مذاهب لاسو مذهبونو تقریبا رسیده، په دې کې جرایر تبری ده، په دې کې داود ظاهری ده، په دې کې مثلا اوزاعی ده، په دې کې امامان ډیر وو. و زمینه یواد د سلو کسانه ته مصاحب شو، ځکه چې دوی مثلا امام ابو حنیفه د شاګرد امام یوسف بیا قاضی القضات و شو، د دوه خلفا او په دوران کې چې هغه زمینه پیدا شو چې مثلا خلق چې کله قضا ته مراجعه کول نو مجبور و چې امام ابو یوسف د حنفی مذهب په چوکات کې دولته دوی ته لار وخی او احکام د صادر کی، نو دته زمینه مصاحب شو او ابو حنیفه مذهب په عراق کې ډیر وده وکړه. امام شافعی تاسو وګورئ هغه په غزه کې متولد شو، نو دی هغه مذهب اول مثلا ډیر متاثر دی مذهب مکتب اهل حدیث څخه وو. امام مالک مثلا په مدینه منوره کې وزیږید او خپل مذهب الته جوړ کړ، ځکه چې دا غل اساسه حدیث ته دیرو نه خپل نظریات په حدیث باندې متکی کړ. نو هم دا رقم نور امامان، نو په دې اساس بیا کله چې امام شافعی مثلا د امام ابو حنیفه د شاګردانو سره راشه درشه پیدا کړ، بیا د ابو حنیفه د مذهب څخه نظریات واخست، یعنی بیا مذهب د اهل حدیث او اهل رای، یعنی د ابو حنیفه مذهب ته مونږ اهل رای و د په ماینس کې تقریبا ورته وایو، د نظریات دې ته هم نږدې شو. نو د دې په اساس داسې نه شو ویلای چې امام حنیفه کاملا متکی پر رای باندې وو، هغه حدیث باندې خپل تاکید کړی دی چې باید حدیث ومنل شي، خو په حدیثو کې بیا مشکلات دلته ځای وروسته به پیدا شو. منل صاحب هم په دیني علومو باندې اشراف لري، د دوی قبلګاه صاحب زما په یاد راځي او وخت پانتو محصل کوم دوی خپله غټ عالم تیر شوی وو، علي دیني کورنۍ دي. نو حدیث بیا سل کال وروسته راټول شو، دی عمر ابن عبدالعزیز په وخت کې تقریبا په 102 کال د هجری کې حدیث را طولول پلس چې هغه به اوغت مبحث شي متاسفانه به اوغت اختلافات په مظاهر باندې ووست.
رامسپور سه محترم ستاسو هم دغه خبر دا اوس چې تاسو کوم خبري وکړي کې دې شي چې ځین احناف له دې سره مخالف وي کې دې شي، لیکن که ستاسو هم دغه خبري په کتاب کې چاپ شي وي دا کتاب له کتابخانه لري کې زما پښتنه داوه
دا خو یعنی مبرر او مجاوز نه لري. اساسا پانتونونه د ډیالوګ د خبرې اترې او د بحث ځای دی. په هیڅ ځای په دنیا کې دا زمينه ورته دغه نه ده چې پانتون باید د پانتون کتابخانه د نورو کتابونو څخه تشوي، باید بیره به نظریات الته اوسي او خلک ورباندې بحث وکړي، معاصلین استادان تیزونه ولې کې تحقیق وکړي. نو مذهب خو وروسته رامنځته شوی دی. اساسا مذهب یو شی و چې ضرورت د زمان و، ځکه چې په ټول قران کریم کې چې شپږ سوه آیاتونه راغلي دي، په دغه ټولو کې مونږ 1500 یا 1500 آیاتونه لرو چې هغه د احکام په مسایل دي او احتیاجات د وخت او د عصر ډیر دیر تقاضا ده. ده کوله چه باید نظریات باند کار وسی، مجتهدین رامسته شو نظریات و وده ورکر، نظریات انکشاف ورکر. نو په ټول حدیثو کې چې په لزګونو زره حدیث، نو په ټول کې تقریبا 3000 حدیث چې دا حدیث په احکام باندې راغلي دي، نور اکثرا په احکام باندې نه دي. نو دا یو غټ بحث دی. نو مون کتابونه لرو په پانتون کې چې مثلا مون یو کتاب لرو الفقه علی المذاهب الاربعه. نو دا کتاب دا یو ډیر غټ کتاب دی چې هر فقهي حکم که هغه په معاملات باندې وي، که هغه په مناکحات باندې وي، که هغه په جنایات باندې وي، په هر شی وي، په څلور مذهب باندې هغه مطالعه کیږي. یو عالم ته خو ضرور ده چې د حنفي مذهب نه پرته په هغه بل مذاهب ته هم وګوري، ځکه چې دا خو یو موږ یو تلفیقي او تطبیقي بحث لرو دلته. که چیرې موږ او تاسو وګورو هر عالم چې په منبر باندې واز کوي وایي چې امام صاحب ابو حنیفه دا څه لري، امام صاحب شافعي دا نظر لري، په دې کې امام حنبل دا نظر لري، امام مالک دا نظر لري، حتی د نورو مذاهبو د مونږ د شیعه ورونو د جعفری مذهب نظریات هلته بیانوي، ځکه چې دوی هم یو سلس د ټول اسلامي نړۍ بخش تشکیلوي. نو ضرور ده چې دوی نظریات هم په کتابتون کې واوسي چې خلک مطالعه وکړي.
ډیره مننه رامسپور صاحب. له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکوو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
تشنا اسمان لانی پروگرام د احمد چیبرم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. د پروگرام موضوع موده ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وړاندیز کړی دی خصوصي پانتونونو ته چې هغه کتابونه له کتابتونونو راټول کړي چې د حنفي فقه خلاف وي. د بحث لپاره مو دلته ابو الاحرار رامسپور تبلنه ورکړی ده، استاد نجیب منل پری پروگرام کرا سره ده، او د پانتون بخونه استاد فضل هادی وزین هم په خبرونه کرا سره مل شو. دوی هم هر کلی کوم استاد وزین کستاسو نظر واخلم، آیا دا ممکنه ده ل قانوني پلاوه چې واضح نوي چې څوک هغه کتابونه په کتابخانه کې و پیژنې چې دا د حنفي فقه خلاف دي او دا باید راغون شي؟
دا اصلا مکه تاسو ته درنه میمنو ته درنه او زه کوم نام نه باندې کوم مار کول چې دغه مکتوب چې پنځون د لګل سوی دی دا وړاندیز نه ده، بلکې به امر ده هدایت ده به عملا بالفعل ده د امر بالمعروف امران چې دی پنځونو کې دوی خپل د کار شروع کړی او کتابونه ځنې پنځونو کې نشانه کړي، د نشانه کې نه کې چې دا کتابونه وېستل شي. خبره دا ده چې دا اوس متاسفانه د افغانستان کې او د لوړو زده کړو په وزارت کې اوس هیڅ قانون نشته. د همدغه وزارت بل مکتوب صادر کړی، همدا اوس بل مکتوب صادر کړی چې د پنځونو چې تاسو د پخوانی قوانین او مقرره دغه ذکر مکړی تاسو د خپل مراسلات کې په مکتوب کې. معنی دا ده چې اوس د قانون په غیاب کې د قانون پنشتون کې دا کړه تر سره کیږي. دا یعنی بل خبره دا ده چې هغه کسان اول خدا خبر دغه فیصله او دغه تصمیم چې باید د حنفي فقه مخالف کتابونه یا سیاسي کتابونه نور کتابونه پنتونه وستل شي، دا د اکاډمیکو نورمونو او استانداردونو سره بالکل په تناقض او تصادم کې دي، یعنی په ټکر کې دي. چې یعنی پنتون خو د پلټنې د تحقیق د سیرنې د لوستلو ځای ده، او بیا علم دا چې علم خو یو مشترک شی دی د انسانانو ترمنځ. یعنی هغه په ډېرو مسایلو کې علم یعنی مسلمان او غیر مسلمان نه لري، بیا ټول اسلام په حنفي فقه کې ټول اسلام په فقه کې خونه خلاصه کیږي، بیا ټول اسلام په حنفي فقه کې خلاصه کیږي. او کده سي چې د نورو مذاهبو د فقهي کتابونه د هغه د عقیده کتابونه د سیاسي کتابونه هر هغه شی چې د حکومت ذوق سره د ځینې چارواکو د ذوق سره ارخ نه لګي یو د کتابونو د قانونو وستل شي دا خدمت هماغه د عقاید او د پلاتن او تفتیش په معنا ده چې په قرون وسطا کې په اروپا کې تر سره کېدله او د اسلام په تاریخ کې د اسلام دا تقریبا ساري نه لګي د اول څه چې یو کار کوي نو دا 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 پیسې او بل خبره دا ده چې هغه کسان چې د دې ته ګمارل شوی دي چې په دې کتابونو تصفیه کې او دا هغه اصلا دي چې په دې شوا دي کم شوا دي اصلا هغه په ځینې حالاتو کې د پښتو او دری او د عربي خط نشیل وستلې دا په هغه باندې نه پیږي په محتوا باندې دا دا خو متخصصین نه دي مثلا د سیاست په چارو کې سیاسي متخصصات متخصصین په کار ده د اقتصاد په اړه کې اقتصاد په کار ده د کوم مسایلو کې فقې په کار ده نو اځمه دا چې دا وطن او هیواد او زمونږ د نور زکو سیستم ته ډېر خطرناک ځانمن ته ځانمن فیصله ده
ماننه
دوی باید په دې باندې پوښتنه دا فیصله فیصله ډېر توخلي په دې سره څنګه چې د مکتبو هر غواړم څنګه چې د مکتبونو د پنځونو دروازې بندول د جنو پر مخ یو ناوین وو او دې دا فیصله دغه نه بل خطرناک فیصله ده چې متاسفانه د حکومت کې څه نه کوم چې دا سرپرست حکومت چارواکي دوی په خبر دوی څنګه د فیصله کوي نه دی څنګه د دې په فیصله کې چې ناقلی مانی نه شرع مانی نه شریعت په تنظیم نه د عقل پر منځ نه د زموږ د ملي منافع او مصالح ګټو پر بنسټ دا
یعنی ماننه استاد وزیر استاد منلې د مسلې ته راشو مثلا یو ډله د استاد وزین دې ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې دغه امر تطبیقوي کېدای شي چې هغه په دې ژبې هم سم پوي نشي او کېدای شي چې دوی په فقې باندې هم سم پوي نشي لکن کفارس کو یو ډاله ده دوی په حنفي فقه کې لوړې زده کړې کړې دي او تعلیم یې کړی دی او دوی حکم کوي فکر نه کوي چې بیا هم ناممکنه ده چې دا شان سره تفکیک کې چې دا دغه برخه د حنفي فقه سره سم ده او دا نه ده ځکه په یو کتاب کې خو کچرته حتی دینی کتابونه وي خو کېدای شي چې ځینې برخې پکې له فقه سره په ټکر کې وي او ځینې نه وي
نو عموما کله چې دغه سي قوانين یا دغه سي اصول او ځکیږي هغه د تطبیق لپاره ځینې کمیټه ټاکي او د دا کمیټو پریکړه نهایی پریکړه یې سره د دې چې کېدای شي هغه ډېره په ځای پریکړه نه وسی نو که چېرې د لوړو زده کړو وزارت دا پریکړه کړې چې ځینې کتابونه باید د کتابتون نه وویستل شي هغوی به یو کمیټه ټاکي چې هغه کتابونه په نښه کړي چې دا کتابونه باید وویستل شي دا خبره چې دا واقعا د حنفي فقه مخالف دي که نه دي یا څومره دي فکر کوم چې دا به مشکله پرېکړه وي او ښه تعبیر به دا وي چې د سانسور د کمیټې د نظر مخالف دي یا د سانسور د کمیټې نه تیر شوي که نه دي تیر شوي
مننه استاد منلی مخکرام سپور صاحب د انټرنیټ مسله هم یاد کړی غته وړاندې په خبرونه کې راځو لیکن په دغه تر انټرنیټ مخکې زمانه ته کراشو په نړۍ کې سانسور ته بریتانیایي امریکایي کیسلی کول سلمان رشدي په 1978 کال کې د شیطانی آیتونو کتاب خپور کړ او بیا ورسره د ایران د انقلاب مؤسس روح الله خمینی تور پوری کړ چې دا کتاب د اسلام په ضد او د سلمان رشدي د وژنو امر هم وکړ یعنی فتوا یې ورکړه لیکن وروسته راپورونه وایي چې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا کتاب په نورو کې هم منل شو اما په نویم لسیزه کې یو له هغو کتابونو چې په اسلامي هیوادونو کې ډیر خرڅ شوی دی د سلمان رشدي شیطانی آیات کتاب دی ځکه چې د خلکو ورته تلوسه وه چې په دې کتاب کې به څه وي څنګه را مسپور سه دغه ممنوعیت برعکس هغه نه لري یعنی یو بل رقم ګام نه اخلي چې په ځای دې چې دوی په ګټه تمام شي برعکس مهرباني
یقینا همدا سره دا خود تبید چې عکس العمل لري او عکس العمل دا دی چې خلق لا نور هم د موجوده حاکمیت د سیاستونو څخه د تنافر او د دوی د لريواله لامل ګرځي ځکه چې خلک همیشه د ازادي طرفدار دی او غواړي چې دوی مدني او بشري حقونه او هغه حقونه چې خدای تعالی ورته ورکړي دي شغه د دوی طبیعي حق دی هغه باید وساتل شي نو حق د مطالعه حق د پژوهش حق د تحقیق دا خپله یو حق ده چې هر څوک باید ولري دا د قران د احکام او آیات سره سمون لري چې خدای تعالی مونږ او تاسو فرمایلی دي چې تاسو تحقیق وکي، تاسو تدبر وکي، تاسو اقوال مختلف تاسو واوري بیا غو بهترین قول تاسو غوړه کی کنه. دا سید د دستور العملونه مونږ په اسلام کې لرو. دا تعبیر چې دغه اساسات او پزدې او دا ګټ نه کی او بل دای سوزمن کار هم دي، ځکه چې اکثریت دینی کتابونه چې دي سلور مذاهب باندې تلل دي او سلور مذاهب د سنی مذاهب باندې احکام او مسائل بحث کړي دي، ځکه چې یو بل سره یو رقم ارتباط لري او باید یو عالم، یو دینی عالم، یو محقق کچری حنفی مذهب باندې تحقیقی با تقبل مذهب باندې هم اشراف ولري ته یو حد پوری پوها ولري. کتاسو د هدایت کتاب وګوري، کتاسو کنز وګوري، کتاسو قدوری وګوري، کتاسو نور د شروح وګوري، شرح دې په دغه کتابونو باندې یا فتاوا وګوري، په هر یو کې د نور مذاهب سره هم بحث شوی. داسې خالص یو کتاب، دینی کتاب چې هغه په حنفی مذهب باندې وی سید چې دین علما لیکلي دي، اما بیا هم کچری یو عالم ولي کې بیا هم ناچار دي چې باید د نور مذاهب سره یو څه هم اشاره ورته وکړي که هغه په هر مبحث وي.
مننه.
زه فکر کوم چې دا به ډیر ګټور کار نه وي.
مننه. د همدغه برخه کې یو بل مثال که راواخلم، پاتیا یم لسیزه کې چې انټرنیټ هم نو په عربي خلیج وادو کې د سوریایي شاعر نزار قباني کتابونه ممنوع شول، ځکه چې د په جنو شیرونو کې د خلیج د هیوادونو د مشانو پاچایانو حج وکړي و. خو په نبیه مو کلونو کې ممکن تر بل هر ادبی کتاب د نزار قباني شیرونه ډیر په پټه خرڅ شوی وي. استاد وزین څنګه یعنی دا سوال که سم تکرار د فکر نه کوي چې دا ممنوعیت په خپل عکس العمل لري؟
یو خدشي کتابونه یې چې هغه یعنی بالکل د افغانستان د مقدسات سره، دین سره، د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې کېدای شي مشخص محدود کتابونه دي. هغه طبعا هر حکومت دې حق لري چې هغه یو بازار کې د بل مکتب کې او پنتون کې هغه باندې بندیز ولګي، یو دا خو مدا مشکل ډېر ټیټه کچه دا یو خبره ده. اما داسې کتابونه من کول دا طبعا یو خو طبعا موږ وايي عربي کې وته کله ممنوع، کله ممنوع مرغوب، یعنی هر هغه شی ممنوع شي هغه نور خلکو رغبت زیاتیږي. اوس په اوسنۍ یوویشتمه پیړۍ کې اصلا دا د کتاب د سپیکر او د کتاب سانسور ممکن نه لري. اوس دا اوس د انټرنیټ په شتون سره دا ټول د سرحدونه مات شوي دي. حتی د استخباراتي کړې نشي کولی چې د افکار سانسور کړي. ځینې دولتونه نه غواړي مثلا ځینې سایټونه هغه کوي، مثلا حذفي، بندي کتابونه بندي، لیکن خلکو ته رسیږي کتابونه. نو دا په ځینې حال بل خبره دا ده چې یعنی کیدای شي د دې ممنوعیت توجه نه د زینو کتابونو د اخستلو لپاره ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو رغبت نور هم زیات شي. البته دا دغه فیصله چې په دې شکل دا فیصله شوې دي د تطبیق ور نه ده، هم په یعنی هم په اساسي د توجیه په لحاظ جستیفیکیشن په لحاظ دا مشکل لري، دا غیر عقلانه او حتی په اسلامي لحاظ نادرسته فیصله ده. ام د تطبیق په لحاظ دا ناشونی کار ده، دا نشي کېږي. یعنی دا او په تخنیکی لحاظ باندې دا ممکن نه دی. دا ډیر وخت وړي چې دا ډاکټر څنګه چې دا ورته سره شي د نتیجې او پایله بدایي چې د زمونږ د پانتونونو چې هغه د تحقیق او تدریس زائد او د بعد فکر بعد رشد وکړي، پرمختګ وکړي او مختلف فکرونه باندې د نظریات باندې افکار باندې فکر نظریات سره د خلک هغه نه خبر شي او د فکر د تصادم او ټکر په نتیجه کې، د تفاوت په نتیجه کې، د تنوع په نتیجه کې، د تکثر په نتیجه کې په ټولنه کې پرمختګ رامنځته کیږي. او کداغه سي اهداف فیصله کده سي هغه تقریبا هغه دي، یعنی دا دي هغه د دیموکراتیک خلق افغانستان د خلق او پرچم د ګوندونو د حکومت تورته او فیصله چې هغه هم خپل تاک سره همدغه کار وکړه. حتی مجلات یې وسوځه ولا کتابونه یې وسوځه ولا کتاب دي هر شي چې هغه دیني رنگ لري یا دغه د فکر مخالفو د دینوسیا سیاسي افکار پکې و چې هغه د مارکسیزم مخالفو هغه د کتابونه ټول تصفیه کړه. کداغه کار بیا ته څه شي هغه یو ضربه چې افغانستان متاسفانه ولید او کومونستان هغه باندې پښیمان دی. وځي هغه چې موږ نه غلط کار شوی او دا کار و نه کړی اون څه کوم کم چې دوی هم په خاوه پښیمانی کې کار باندې کدی ته پکارته وزارت لوړ وزارت زموږ پیشنهاد دا ده چې طالبان محترم چارواکو زموږ پیشنهاد دا وړاندیز دا ده چې دغه فیصله به ته واخلي. یعنی دغه فیصله د دوی د بدنامۍ سبب ګرځي، د افغانستان د پنتونونو د فکر او د علم او د تجربه او تحقيق دي د سکوت او د هغه د توقف سبب ګرځي. نو دا د پنځونو د پنځونو د خپل اکاډمیک مسیر نه د انحراف په معنا ده. خو خبره دا ده چې حنفي مذهب کله په صرف یوازې فقهي جانب واخلو، حنفي مذهب خدای او مسلک دی او مذهب دی، دا ټول دین خو نه دی. یعنی په اسلام کې مختلف مذاهب دي، په اهل سنت کې مختلف څلور مشهور مذاهب دي، نور واړه نور مذاهب دي، زمونږ د بیا په هلته اهل تشیع کې به مختلف مذاهب دي، جعفری او نور نور مذاهب همدغسې نور. نو دا ټول خبره فقه حنفي کې، په فقه کې منحصر کول، دا حنفي فقه کې منحصر کول، منحصر کول دا یو 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 غیر معقول کار ده. بل خبره دا ده چې متاسفانه دغه دا کله چې د قانون په غیاب کې کې تنشتون کې په مو کوم بل کې قانون نه وي، مقرره نه وي، طرز العمل نه وي، او وجود قانوني مرجعیت نه وي. هر رئیس او د هر وزیر او د هر معین او د هر چارواکي هغه ذوق او سلیقه هغه قانوني او فرماني. نو حکومت دا په کار ده چې یو خدای د دې کارونو د منع کولو لپاره دا په کار ده چې دوی قانون خواته لاړ شي، د قانون حاکمیت خواته لاړ شي، اساسي قانون یې تدوین کړي، نور قوانین دې تدوین کړي، د وزارت د تحصیلات عالی د لوړو زده کړو قانون باید نافذ شي، نور مقررې چې دي دوی لغوه کړي دي. بل مکتوب راغلی شیبان صاحب، بل مکتوب کې ما خپل کتلی چې هغه کې دا ده چې دا تاسو پنځونو ته د اعتبار کړی شوی چې تاسو د نور د قانون نور د قوانین او مقررو خبره ونه کړی، صرف هغه مقررې چې اسلامي امارات هغه جوړ کړی دغه یاد وکړي، دغه استناد وکړي، نور قانون باندې استناد مه کوي. دا هیواد دی او بل یو ځل جنګل قانون خاطر دی، دلته یو ناشیزم خاطر دی، ځکه چې قانون نه یې مرجعیت، قانوني مرجعیت چې نه یې، نه وجود پدې خم هغه ته معلومی، نه مهم ته، نه رئیس ته، نه والی ته، نه نور چارواکو ته. نو اصل دوی ته اسلامي امارات ته پکار دي دوی ته حکومتداري او دولتداري خواته لاړ شي، دولت جوړ کړي، حکومت جوړ کړي، د قانون پر بنسټ
ماننه او استاد
جوړ کړي، تر څو دغه غیر عقلانه او غیر حکیمانه او د ملي ګټو سره او د اسلام سره مخالف فیصله دوی ته کړي تر سره نه کړي.
ماننه دا ستاسو عربي مقوله چې موبایل چې کله ممنوع مرغوب په همدې ارتباط به دا خبر هم وکم د نړیوالې دوهمې جګړې نه مخکې هیتلر د جرمني په برلین او ځینو نورو ښارونو کې امر وکړ چې د فروید، زیګموند فروید کتابونه باید له کتابخانو لری شي. او فروید هغه څوک دی چې د کتابونه له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته شای له هغو کتابونو وي چې په اروپا څخه چې په ټوله دنیا کې ډېر پلورل شوي وي، یعنی مخنیوی ډېر سخت دی او ډېر ګران دی. کدی تر شو د انټرنیټ موضوع ته رامسپور سپتا سمخ کې اشاره ورته کوله، په همدې برخه کې کتم شو، آیا ممکن ده چې د انټرنیټ په دې زمانه کې کتاب سانسور شي؟
یقینا چې دا ډېر سوزمن کار دی، ځکه چې پرته له دې چې انټرنیټ خپل دوی باندې، ځکه چې انټرنیټ کې نن سبا ډېر ډیجیټلي کتابخانه جوړ شوې دي، په زرګونو کتابخانه دي، خصوصا د دینی کتابونه په نامه د المکتبه شامله، البته مختلف مکتبات شاملی دي چې د غتول دینی کتابونه کغه په تشیع مذهب کې دوی ځان ته لري، سنی مذاهب ځان ته لري، به مذاهب په خپل منځ کې حنفی مذهب او شافی مذهب او هم انبلی مذهبانو، یا په مختلف طریقه باندې ډیر داسې مکتبی دي چې هر څو کولای شي البته لار شي دینی کتابونه البته مخکنه ډیجیټلایز شوی دي او د هغه څخه خپل استفاده علمي استفاده وکړي. زه خپل شخصا دین استفاده کوم، ځکه چې فزیکلی کتابخانه ته ځم نه لرم. نو په دې اساس یو ځانای لار چې دلته پاتې کیږي هغه بندول د انټرنیټ دی، او د دې دار او تشویش نن سبا استا تاسو ګوري چې په کوریا شمالي کې چې هغه یو دیکتاتوري هیواد دی، دغه مسله عملی ده او خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. ایران کې همداسې محدودیتونه موجود نن سبا، ځکه چې هغه هم یو دینی حکومت دی او غواړي چې مختلف پروګرامونه چې د خپل سیاستونو سره مناسب نه ګني خلکو باندې محدود کړي، او دوی اکثرا ایرانیان د فلټر شکنونو څخه استفاده کوي او خپل هغه لازم سایتونو ته ځي او د دوی استفاده کوي، یا شخصي یا علمي. نو دا خپل د بین المللي مواثقو او کنونشنونو او سیاستونو سره فتکر کړي، او متاسفانه چې موجوده حاکمیت مخکې له مخکې نه پدې کې خپل کار شروع کړی دی. مثلا د کتابونو چاپ، د کتابونو چاپ په دغه دوه کلونو کې په افغانستان کې ډیر وروسته دی، یعنی څوک جرأت نشي کولای چې کتاب چاپ کړي. مخکې لا کېنه کتابونه ډیر اسانه چلای، کتاب ولیکي او هغه چاپ کړي. د یو اس بي ان یا خاص شمیره چې هغه ضروري چې بعد اطلاعات فرهنګ وزارت هغه ورکی دی لیکوالو ته یا کتابونو لپاره، هغه نن سبا اخیستل ډیر ستونزمن دي، ځکه چې هلته کمیټې ټاکل شوي دي او هر څوک چې غواړي خپل کتاب نشر کړي ضرورت چې یوه نسخه د کتاب مخکې له چاپ نه هلته وړاندې کړي، هغه کمیټې وګوري څومره موده چې هغه اخلي، که هغه کمیټه بیا مناسب ګني بیا اجازه ورکوي چې یو اس بین شمیره ورته ورکړل شي او هغه مطبعې ته لاړ شي او هغه چاپ کړي. مخکې حکومت په وخت کې دا زمینه دومره محدود نه وه.
مننه رامی سپور صاحب. استاد منلی، دا د انټرنیټ په زمانه کې همدا پوښتنه سمې له رامی سپور صاحب څخه کوله، صحیح ده چې ځینې هیوادونه ممکن په انټرنیټ باندې بندیز ولګوي، لیکن دا د دنیا ټکنالوژي په دې خوا روانه ده چې ممکن دغه اوس چې په دغه بحث کې دلته سره یو ځای خبرې کوو، ممکن یو میاشت وروسته د انټرنیټ بندیز هم ناممکن شي، ممکن دوه میاشتې وروسته بیخي ناممکن شي. عین لکه راډیو، یو وخت په راډیو ممکن و چې پرازیت وشیندل سي او د راډیو مخه ونیول شي، لیکن بیا داس وخت راغی چې د راډیو مخه نه نیول کېده، د تلویزیون مخه د سټلایټ لارې نه نیول کېشي. څنګه فکر نه کوي چې دغه هم لار نه ده؟ یعنی د سانسور اصلا په دنیا کې ورس پورس ناممکن کېشي.
او مطلق سانسور تبین چې په هیڅکله ممکن نه و او هیڅکله تطبیق شوی نه دی. سانسور د یوې ټولنې د امکاناتو په نظر کې نیولو سره کیږي. مثلا د افغانستان دغه سانسور تاسو ورته اشاره کوئ، که سړی متن ته وګوري منحصر په کتابتونونو باندې دی، چې دوی په کتابتونونو کې د کتابونو موجودیت تر پوښتنې لاندې راولي. یعنی په بازار کې حتی دا پوښتنه مطرح کېږي چې بازار کې باید دا کتاب نه وي، د کتاب د پوهنتون په کتابتون کې باید نه وي. خو په هر صورت باندې د سانسور خبره چې مطرح کېږي، که اوس ته په کوم کتاب باندې بندیز لګېږي، نو د هغې مساس د مخولې مطابق چې هر ممنوع شی مرغوب دی، د کتاب ته تلوسه زیاتېږي او چې تلوسه زیاته شوله بیا د انټرنیټ له لارې امکان شته چې دا کتاب لاسته راوړل شي. یعنی په عمله دغه سانسور به منفي نتیجه ورکړي.
مننه استاد منلی. د یو بل موضوع چې البته هغه د ملګرو ملتونو له اصول سره په ټکر کې راغلی، دا چې په افغانستان کې اهل تشیع دي، د غوي کتابونه دي، د
غوي کتابونه
چاپ شوي دي. څنګه استاد وزین په دې برخه کې، آیا ممکنه ده چې د اهل تشیع کتابونه له کتابخانو ټول کی؟ ګورې
دا اهل تشیع د اسلامي امت یو برخه ده، د هم په فکر دی غوډې د دې فکري او علمي کتابونه دا د اسلامي امت او د انساني د انساني تمدن یو برخه ده. بیا نو اهل تشیع په افغانستان کې د یو فشتي او خلک دی په افغانستان کې زموږ ته ما او یعنی د افغانستان استاد دي او تم کوم څه زموږ ته وال دي، د افغانستان خلک دي، هغه هم حق لري چې دا غوي کتابونه هم په انساني لحاظ هم په اسلامي لحاظ هم په ملي دغه د مفاهیمات سره سم د خپل کتابونه باید کتابخانو کې موجود وي. یعنی دا په دې باندې اسن د سانسور لګول او دا من کول دا اسن د خندا خبره ده، اعتبار په محترم ده اسن په دې د شرایطو کې دا یعنی دا ډېر به خبرې نه دا تشینه اخلي چې دا کسان متاسفانه دا په تل کې یو مکتوب لګلې انشاء او املا له حساب باندې هغه متاسفانه مشکلات لري په توګه نه نه نو دا دا د خندا خبره ده. بل خبره ده د تشیو د زمونږ ټولنې برخه ده، یو کتابونه کدوې د برخه نه دی د تشیو کتابونه د نورو فکري مذاهب د نورو عقاید د یو وجود دلته دی. سیواد خو دینی مثلا نه د سیاسي کتابونه راغلي، فلسفه، روانشناسي مثلا، ارواپوهنه، فلسفه، ساينس، ادبیات او نور د یعنی د ټولنپوهنه، سوسیولوژي مثلا، انتروپولوژي، نور د اقتصاد. یعنی دا ټول د جهادي دغه کتابونه ضرور نه دي چې هغه د علم په څیر نه دي، چې هغه یعنی خامخا باید د ایدئولوژي غونډې به چې خامخا دا به سوق وي او سوق نه وي. کنه دا خو په اسلام کې دانش ته ګوره، په اسلام کې قران کریم په هر ګونو آیتونو کې قران کریم وایي چې افلا تفکرون افلا تعقلون، انظر وسير وتدبر تفكر فكر كول او 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 افاق انفسك فكر كول دنيا خلقتك فكر كول فدي باندي سوچ كول دا سيدنا تحقيق نظر دا اسلام هغه د تاسو ګورې چې په محترم شي کوم چې اسلامي تمدن باندې شو یعنی مسلمانان د سي وکړه چې دغه یوناني تمدن د دې اخلاقي تمدن د یونان تمدن د هند د تمدن د فارس تمدن د ټول په خوانې تمدن چې وو مسلمانان د هغه کتابونه خوندي کړل دغه ترجمه ته عربي ته او بیا دغه باندې کار وکړه څنګه چې هغه غوښتل وساتل چې اسلامي کوم مسلمانان دا کار نه وکړي هغه د ترجمه چې بغداد کې وو یعنی کاره که مسلمانان دا کار نه وکړي په خوانی کتابونه غوښته ترجمه کړي نه و د انساني تراث او د انساني فکری زیرمو نو اوس دا نه اسلامي تمدن وجود استون درلوده او نه اوسنی تمدن چې د اسلامي تمدن په نتیجه کې دا اوسنی تمدن چې اوس موږ لرو بشریت لري دا رامنځته شو چې دغه تمدن علم دانش دا او پوهه دا د بشریت مشترکات دي ځینې ډېر برخو کې علم اسلام او مسلم کافر او مسلمان نه لري یعنی اصل علم پیغمبر اسلام ویل چې اتلو بلالم ولو فلسطین تاسو دې علم د بار چین ته لاسه چې هغه دغه سخت سفر یعنی الحکمه الضاله المؤمن بل دا غنه سيطر هدي دې الحکمه الضاله المؤمن اينما وجده هو حق بها حکمت او علم پوهه د مسلمان یعنی ورښمه شي چې چیرته پیدا کې ما خپل صاحب دا خپل د خپل دا نو ادم دا و چې یعنی دغه په تک نظرې او جمود دې علم تکتل دانش تکتل پوهه تکتل ژوند تکتل دا دا د تهجر نتیجه دا د جمود نتیجه دا یا دا نشونه کار دا خدا ځان ته راغی خبرونه خو دې په کوزي پښتونخوا خبره هغه یې ځان ته کار کتل دي کوم چې ځینې خلک د فرات حکومت کې ځان ته حکومت ته کار ګوري یعنی مشکل را رامنځته کوي
مننه استاد د تاسو دې په خونو عربانو کې په خونو کتابونو ته اشاره وکړه ډیر کتون کې په دې باور دي چې یعنی تقریبا 915 کال مخکې چې کله مغولانو د بغداد کتابتون وسوسو دوی فکر کوي چې د عربو د تمدن انحطاط لمده سره شروع شو ځکه چې په یغه کې ډیر مهم کتابونه او غالبا فکر کوم د د ابن رشد خبره ده چې ارسطو ته المعلم الاول وایي چې اولین معلم هغه وو یعنی چې د ارسطو نظریات څوک لولي په اسلامي ټولنه کې بیا پرمختګ رامنځته کیږي کله د اهل تشیع مسلې ته راشم رامسپور سپ ملګرو ملتونو په ورستیو کې هم په طالبانو باندې دغه تور پوری کو چې باید د اقلیتونو خصوصا د شیعو حقوق ورکړي کچرته دوی د هغوی کتابونه له کتابخانو راټولوي د استاد وزین خبره ځان ته کار کتل نه دي چې دا به هم د ملګرو ملتونو په راپور کې ورزیات شي چې بشري حقوق په دې برخه کې نقص شول
کاملا په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د اقلیتونو حقونه متاسفانه چې تر په هولانډ سره وی دی په افغانستان کې نه یوازې مسلمان اقلیتونه بلکې غیر دینی اقلیتونه لکه اهل اونود او سکه هم په دې باندې مجبور شي افغانستان خوشی کی دا خپل یو تبعیضی عمل دی چې کچيري دغه سه یو محدودیت را منځ شي او د دې کتابونه او د دې دینی مناسک او دینی عرف او عنعنات مثلا هغه باندې پابندی را منځ شي د دغه شای وری سره دوی اوسم شکایت لري د موږ ته شای ورونه چې د دوی لپاره هغه کافی لازم حمایتونه عملی کیږي نه مثلا تاسو فرض وکړئ چې پر وستای وختونه کې شکل دي علما او شورا په هر ولایت کې جوړ شو متاسفانه په هغه ولایتونو کې لکه دایکندی یا بامیان کې هم د سنی علما او شورا جوړ شو د دې په یوه چې دا موقع خپل هغه کسانو ته چالته اکثریت دي دوی ته ورکړل شي چې دوی علما آلته خپل شورا کې ګډون وکړي د سنی علما او شوراګان جوړ شو او دا خپل یو تبعیضی عمل و چې دغه مسله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خاصه ستاسو په گزارش کې هم ورته اشاره شوې ده او کیدای شي په آینده کې دغه مسله بیا هم د ملګرو ملتونو یا د نورو بشري حقوقو بین المللي سازمانونو لخوا په گزارشونو کې درس او فدې باندې دتخوي اوسي
مننه رامسپور صاحب مثلا په دیتا ورته یو موضوع په 2013 کال کې چې کله القاعده ډلې په مالی کې د تیمباکتو مشهور کتابتون ته ور واچو ملګرو ملتونو اوج راپور خپور کړ بیا تقریبا 2 کال وروسته تر دې په عراق کې داعش ډلې په موصل کې کتابتون وسپسو د هم ملګرو ملتونو په ډیر اوجته راپور کې دا مسله یاد کړل او ډیر سخت انتقاد وکړ استاد منه فکر نه کوي چې د اهل تشیع حقوق هم پدیر مفت باندې پدیر شکل باندې نقص کیش او ممکن په دوی طالبان باندې ملګری ملتونه دغه فشار هم وارد
د تشیع حقوق نقص کیږي د هغې تر څنګه د اهل تسنن حقوق هم نقص کیږي ځکه چې د یوې خانه درې نور مذهبونه چې د سنت په مکتب کې شته هغه هم په دې امر ته اثر لاندې راځي او بل په عمومي ډول باندې د خلکو لاسرسی معلوماتو ته محدودېږي نو دا واضح خبر ده چې دا د ملګرو ملتونو په ګزارشونو کې یو وښن برسي
مننه په مجموع کې د افغانستان استاد وزین تاسو هم په پانتون کې استاد وي استاد منل تاسو هم پانتون کې استادی کړی ده او رامسپور صاحب تاسو هم دا د اوس هم چیرونکو یاسي په پانتون کې فکر نه کوي چې دغه تدریسي سیستمونه په نړۍ کې بدل شي وي نور نه د یو معلوماتي ټیکنال د معلوماتو حفظ په کار دی نه دا شی په کار دی چې فلانه سره په کوم کال کې پیدا شوی او څنګه مړ شوی دی هر څه صرف فکری شي وي یعنی دا خصوصا د ای آی ټیکنالوژي په دې ورستیو کې ما د ای آی ټیکنالوژي په برخه کې ځینې شان لوستل ممکن په 2040م کال کې چې دغه سورې زورت پاتې دي دنیا بيخي بدله کې په دې نوي کال کې او تر 2030م پورې خو ډیره بدلوي را بدلوي یعنی زده کړې صرف په فکر کې پاتې شي سي مختلف مخالف زده او نقیص موضوعات یو محصول ولولي او نتیجه واخلي او بیا دغه هغه نتیجه د دې وړ به چاغه نمره هم واخلي استاد وزین ک پلانډو تاسو په دې برخه کې توضیح ورک
بګوین تاسو خبره به کول چې دا څه سم خبره ده ولدا دې 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 هو مصنوعي هو چې دا 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 دې راتکو نو انقلاب را مت کړی په دنیا کې دا انټرنیټ نو دا مخه کیږي دا اوس د پدې اوسنۍ اثر کې سانسور ممکن نه دی اصلا یو ول سانسور خو خبره نه ده دا اصل کې دا خو بده خبره ده سانسور اصلا سانسور کول او دې فکر او تفکر مخ نه ول اماغه دی اوستای په د کورونو سره خبره ده اماغه دی اروپا هغه د کلیچا خبره ده چې دا یو دی به منفي او دی منفوره په دې د خپل سنسور بیا د سنسور اوس نشونی کار دی دا نه کیږي اصلا ممکن نه دی پرې لکه چې پوله نشته سره دونه اوس لمنځه تللی دی وزه دا یعنی دا ممکن نه دی او سلورو خبره ده چې بیا که څوک دا کوشش وکړي یو دا نشونی او ناکام کوشش ته چې ناکام کوشش وکړي کوي نو اصل دا ته کوم دا راشمې دې زه ګومان کوم چې دا یو ډېر ورستپاتې او ډېر نه خبر فکر نمایندګي کې اشتباه سره محترم بخنه وړم چې دا خبره لکه غي دا زما کلمه خو دا دغه فکر اصلا دغه سوچ دغه فکر یعنی دغه روش او دغه 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 لار چې ته زما سپور کوم کتابونه ایسته کوم کتابونه یې مستله خبره ختم دي دا اصلا دغه فکر دا تک فکری نه دا تک بودی فکر یعنی دا خپل ناکام هسته چې تاسو کوښښو کې دا ټول دنیا ترګه دا اسلام ته پټکار نه ګوګو دي ورې وسو الله تعالی سنت په کائناتو کې او په فکر باغه کې دا د پټولنه کې د تنوع او تکثر او تاسو په همدې طبیعت ته وګورئ مثلا موږ طبیعت ته ګورو فکرونه ته ګورو انسانان ته ګورو دا تنوع او تکثر چې دا د الله تعالی سنت دی څوک چې وایي دا ټولنه یو شکل جوړ کی یو لباس جوړ کی یو لباس واغوندی یو شکل فکر وکي په یو شکل فکر وکي یو کتاب ولولي یو مذهب باندې فقهي مذهب باندې هغه چې دا په دې معنی ده چې دا د الهي سنت ته الله تعالی د تکوین سنت سره دی په ټکر کې دی او دا دغه باندې ستر نه دی خلاص به دې باندې نه دی پوي پوښيږي تکثر او تنوع چې دا دی داغه دا پدې کې تاسو خپل ته زموږ کتابونه کې دا د اختلاف امتي رحمه کده حدیث په تلفظ یا پښتنات په لحاظ دا حدیث صحیح نه ده په محتوا په لحاظ خدا خو صحیح ده چې کله طلاق مختلف قران هغه نه مکی قران وایي کله طلاق مختلف چې دا ټول خلک یو دغه کې دا یو دین سره دغه دا کول شو نو اته دا چې دغه کار په دینی لحاظ سره واخلې په شریعي لحاظ د کتابونو سانسورول د منکول دا
غلط کار دی. البته تازه داد که زینه خاص اینوان کتابونه چه داغوی اگم سانسور نکیگی و کدی ضرورتی چه اگا پراخ پیمانه ده خلق و لاست نهی ده خلق ده فکر انحراف کیگی یا مشکل ده پیدا که ملی گتو سر مخالف اگا ده دا کده که پا ماغ معین خاص کتابون اگم ده سیران و تحقیق نورست و ده مراحل پی کول نورست کده شه ده اگا پاکل تصمیم و نیمل شه ام ده اگا تصمیم چه وست پده مکتوب کرا غلی متاسفانه دا پا هیت صورت نه ده منلو ورده نه چرعی و دینی و اقلی بنسیت و بنیاد لدی او نه کار دا ممکن ده ما ورندیز دا ده چه حکومت تا مسافرست حکومت تا ده لور وزارت محترم وزیر صاحب تا منصیبانو تا رئیس صاحبانو تا دا تا چه دوی دسی کارونه دا کارونه که دا دولتداری و ده حکومت دولی دا مخالف ده الالف بی سره ده ابجدیات سره دا پتکر که دا دی پوستنه اصل که دا طالبان نوم بدهی دی حکومت نوم بدهی او دوی دوی تا جنجال نرمزده که دی خلق و ترمند دوی پا مقابل که نفرت و کرک زیاده دی خلق دا دوی ته یو مشکل نه دوی نه خلاصي کې چې بول مشکل ځان ته پیدا کوي او تاسو ګورئ چې اصل خبره بل خبره مې درته ولې چې دغه دغه ریاست چې دی ریاست دعوت او ارشاد چې په ټولو وزارتونو کې دغه د حقیقت کې دی امر بالمعروف وزارت نمائندگی دی یعنی کسا هم دي پیداوی از وزارتونو سره اړوند دي اما په فکری لحاظ د هغه د هدایت اخلي نو هغه مې دغه وزارت نه دغه کړنو سره د امر بالمعروف کوي دا د ټولو وزارتونو او چت وزارت د قانون ته نشتم کې د هر شي کې مداخله کوي یعنی وایي چې خلکو فکر او ذهن او کالی او ژوند دا ټول د سانسور کې چې موږ د بلا تشبیه دي جنوبي کوریا شمالي کوریا غوندې افغانستان دې ته ولا تبدیل شي او دا به ته وکړو چې هغه د سلو کالو مخکې استبدادي حکومتونو خواته حکومتونو خواته یادې د کیسو ته کوراتانه ورسته چې کوم حالت افغانستان رامنځته شو او د دې اکسل ملو خبرګونونو سبب چې افغانستان وي تباہی خواته لاړه دا کار هم تقریبا هغه تورته ده صحیح ده چې دا طالبان کې مرکزستان نه دي مسلمانان دي مګر یعنی دا لیکن دغه کړنه دغه شی دغه کار او داسې نورې کړنه چې دي دا تقریبا هغه ناکام او حد سره اړخ لګي هغه مشابه دي نو زما دا ده چې پیشنهاد مې دا ده وړاندیز مې دا ده دی د افغانستان دی او ګډې په توګه چې دا د پوهنتون یو استاد په توګه چې د سرپرست حکومت اسلامي امارات سرپرست حکومت محترم چارواکي د دغسې کسانو چې د هغوی داسې کارونه کوي لاسنی مخنیوی وکړي بله خبره مې دا کوله چې دا کار که چېرته قانون نه وي دا کړنه نور هم ترسره کېږي که دا کار اوس نه وي خپل فیصله بېرته واخلي چې بعدې واخلي نور داسې کارونه ترسره کېږي ځکه چې قانون نشته چې قانون نه وي خو د هر ذوق د هر وزیر او د هر معین او د هر رئیس او د هر مدیر او د هر چارواکي هغه ذوق سلیقه او هغه برداشت هماغه قانوني او دا وطن ته واقعي وي دا حکومت ولې په دې نه کېږي دولتداري په دې نه کېږي دولت د قانون پر بنسټ باید موجود وي او قانون حاکمیت باید موجود وي چې ټول خلک پوه شي دغه زما حقوق دی دا زما مسؤلیتونه دي او دغه زما حدود دی دا پولې دي سرحدونه دي چې باید کراس نه کړم هغه نه تېر نه شم نو دا مشکل باید اساس باید حل شي په دې وخت رسېدلی دی چې اساسي قانون خواته لاړ شو موږ اساسي قانون ولرو هغه زموږ د حکومت او دولت وضعیت او شکل تعریف کې د دولت د اساسي دولت په چوکاټ کې دولت جوړ شي دولت په چوکاټ کې بیا موږ حکومت ولرو او د حکومت هغه کړنډالې پلانونه برنامې هغه ټول واضح او مشخص دي او دا ټول حل کېږي چې موږ د قانون حاکمیت ولرو او د ټول په سر کې موږ اساسي قانون ولرو او نور قوانين د افغانستان کې نافذ شي بل مشکل دا ده چې بچو محترم چې دغه سرپرست حکومت ټول قوانين ملغا کړی دي دا په دې معنی چې دا وزي قوانين دي چې نه دا واقع نو دوی اوس قانون نه وي او دوی خپل دوه درې قانون دی اکټ او شکړې د اوسو پولیسو په کټ چې قانون نه وي خو دغه د انغه زمونږ د کلیوالي پښتو هغه ده چې تر پټن کې غوبل جوړیږي د جنګل قانون رامنځته کیږي چې د دې حالت سره مخ کیږو موږ نو
معنا نه وستا
قانون نه ماورا فیصله کوي تر سره کیږي دوی باید حکومت سره تر څو کومه قانون خواته لاړ شي قانون حکومت خواته تر څو د ذوق او د سلیقې او د فرمان حکومتونه حکومت پای ته رسیږي
ها معنا نه استاذ وړاندیز ده چې د قانون خواته باید افغانان روان شي رامسپور صاحب تاسو څه پیشنهاد لري
زه خو فکر کوم چې جناب وزیر صاحب ډیرو مسایلو ته اشاره وکړه یقینا چې دغه رقم پالیسیګانې یا اوامر چې نن سبا صادریږي فکر کوم چې یا ډیر په عجولانه توګه ځینې کسان تصمیم نیسي او داسې امرونه او حکمونه جوړوي چې هغه د خلکو او د افغانستان او د علم او علمي ټولنې په ګټه کې نه دي فکر کوم چې دا ډیر عجولانه دي په دې باندې باید له سره دوی غور وکړي او د خلکو واټن نور هم د موجوده حاکمیت څخه داسې مسائل ډېری او زما نظر دا چې دوی داسې کارونه چې کوي اکثرا د خلکو اذهان یوې مسئلې خواته بیایي او کوشش کوي چې په نور مسائلو باندې خلک متوجه ونه اوسي او مسله باندې دوی بحث وکړي او دوی فکر هماغه خواته لاړ شي. فکر کوم دا به مناسبه نه وي. دوی باید احساس د مسؤلیت وکړي چې نن سبا د څه کم 3 میلیون انسانانو په سرنوشت باندې دوی حاکم سوي دي او دوی باید داسې وسایلو او ذرایعو ته تمسک وکړي تر څو چې د افغانانو ژوند ښه کړي، تر څو چې په افغانستان کې علم وده وکړي، تر څو چې د افغان بچیان په ښه توګه وروزول شي. نه دا چې داسې جنجالونه رامنځته کړي چې هغه د هغې څخه هیڅ شی نه لاسته نه راځي او کلکیت په ټولنه کې زیاتوي.
ډیره مننه رامس پور صاحب. استاد منلی، ستاسو وړاندیز څه دی؟ څه باید وشي؟
د مجموع کې اوس د سانسور مسله مطرح کېدلې تقریبا ناممکن دي، نو د دې په ځای چې په دې مسله باندې فکر وشي چې کوم کتابونه په کتابخانو کې موجود وي او کوم کتابونه په کتابتونونو کې نه وي، که په دې فکر وشي چې کوم کتابونه په هېواد کې تولیدېږي او د حتی د حاکم فکر په چوکاټ کې کوم کتابونه په خپل هېواد تولیدولی شي، دا به ډېر ګټور وي. د پرنسپل چې د موجوده کتابونو په شتون او نشتون باندې بحث وشي.
ډیره مننه استاد منلی. همداراز له استاد وزین څخه مننه کوم او له استاد رامسپور څخه هم منندویم چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته. زحمت شبر لا اوریدونکو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
شہید چھپے لینا بل رنگ دی گرانی چتبا مہر ور سویلما دوی زپور کی کھڑا ولے